آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن که السلام علیکم سهار من یک مرغه هیله ده چه روغ جور او خوشحال اوسی دا وقت پا افغانستان که ده سهار چپر بجه ده چه دلتا پا واشنطن که ده ماخستان اتنیم بجه کیجه لمره تا سپا مکری ده خبرونو لندسته
ولسی جرگی دری نور وزیران هم استیزا کرل خوصال به صلاحیت نکرل ده ننگرهار والی وای چی که ده عراق ده موصل پشار کی ده اشمات وخرینو پا افغانستان که پا هم ده غدل کم زور سی. او د سوریه په حلب کې په بمباریو کې دو دیش ملکیان وژل سوي دي.
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 18 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د سوریه د حلب په ښار باندې د هغه ملک او د روسیې قواوو بمباري بیرته شروع سوي. اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. ولسی جرګې پرون درې نور وزیران د غوی په غیاب کې سزا کړله خو سلبې صلاحیت یې نه کړل. ولسی جرګې په پرونی غونډه کې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز، د اقتصاد وزیر ستار مراد او د مهاجرینو وزیر سید حسین عالمی بلخی یې سزا کړله خو دغو وزیرانو د باور رای وګټلې او سلبې صلاحیت نه سول. ولسی جرګې د شنبې د ورځې راهیسې د ملي وعده د حکومت 14 وزیران سزا کړي دي چې په دوو کې اووه سلبي صلاحیت سوي دي. جمهور رئیس غني د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د سزا مسله سترې محکمې ته راجع کړه او له سلب صلاحیت سوو وزیرانو څخه یې وغوښتل چې د سترې محکمې تر فیصلې پورې دي خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ولسی جرګې شاوخوا دوې اونۍ مخکې پرېکړه وکړه چې د ملي وعده د حکومت 18 وزیران په 1990 مالی کال کې د کم انکشافي بودیجې د مصرفولو په خاطر استیزا کوي. په دغو وزیرانو کې 13 د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نه سول. ولسی جرګې د دغو وزیرانو په غیاب کې دغه وزیران استیزا کړل. د ننګرهار والی وایي چې که د عراق د موصل په ښار کې داعش ماته وخوري نو په افغانستان کې به هم دغه ډله کمزوره سي. د ننګرهار والی ګلاب منګل دا مني چې د ننګرهار په غرنۍ سیمه کې داعش فعالیت کوي خو هغه وایي چې د ننګرهار ولسونه د داعش په مقابل کې ولاړ دي. ګلاب منګل دا خبرې د امریکا ژغ د خبریال زپی الله غازی سره په مرکې کې کړې دي.
ځینو سرحدي سیمو کې یا په ځینو غرییزو سیمو کې د داعش حضور شته، د دوی فعالیتونه احساس کیږي. خو هغه پلانونه چې دوی درلودل په ننګرهار کې یا هغه پروګرام چې دوی لره هغه د پوره غوڅې ماتې سره مخامخ شو.
ګلاب منګل زیاته کړه چې داعش د پچیراګام په ولسوالۍ باندې په برید کې یو څو کلي ونیوله خو بیرته یې ماته وخوړله. د سوریې په حلب کې په بمباریو کې 2 ملکیان وژل سوي دي. دا دوهمه ورځ ده چې د سوریې د حلب په ښار باندې حکومتي ځواکونه هوایی بمباري کوي. په دغو بمباریو کې 2 روغتونونه، د وینې یو بانک او د اوسېدو 2 تعمیرونه لګیدلی دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې 6 ماشومان هم شامل دي. د سوریې د حلب په ښار کې د حکومت مخالف وسوال ویل لري چې داسې نه سي چې امریکا یې د ملاتړ نه لاس واخلي. د امریکا ژغ خبریال هنري ریجول ریپورت به سید بختیار شاه ته صدر واوروي.
د روسیې جنگی الوتکو د هغه ملک د وی جنگی بیړۍ نه په دې غرض پروازونه شروع کړي چې د سوریې د حلب د ښار په هغو سیمو بمباري وکړي چې یاغیانو پرې خپله قبضه ټینګه کړې ده. متحده ایالات په روسیې له دې کبله سخت اعتراضونه کوي چې د هغه ملک د جنگی الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل کیږي. مګر د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې ګوندې امریکا به په خپل دغه دریځ کې نرمښت راولي. په لندن کې د پالیسیو د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی کین مون په دې باب وایي
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump د ولادیمیر پوتین تر قیادت لاندې د روسیې او په سوریه کې د داعش په ضد د هغه ملک د رول په باب نسبتا مثبت نظر لري. هغه وایي چې دی په خپل د هغه سنی اغیانو سره د دې ویره پیدا کړې ده چې د سوریه د حکومت په ضد مبارزه کې به د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا منتخب جمهور رئیس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د امریکا د ملي امنیت د څوکیو د ګمارنې په سر د واک د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلې ده. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل ټویټر لیکلی دی چې د کابینې د غړو د ټاکلو پروسه ډیره منظمه روانه ده. هغه په خپل ټویټر دا خبره هم کړې ده چې یو شمېر رسنیو رپورټونه درست نه دي چې وایي د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلې ده. رسنیو د ګډوډي رپورټ په دې ورکړی وو چې د ټرمپ سلاکارانو دغه د ملي امنیت دوه مشاوران مجبور کړل چې د انتقال د ټیم نه ووزي. ټرمپ د نیویارک ټایمز نوم اخیستی دی چې دغه د انتقال د هڅو په اړه رپورټ خپور کړی. دغه ویلي دي چې نیویارک ټایمز دغه کار درست نه دی کړی. بل خواته د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې سوي دي. مظاهرې د شمالي ډیکوټا په حالت کې د تیلو د هغه پایپ لاین د جوړېدو په خلاف سوي دي چې د بومي امریکایانو د ځمکو نه تیریږي. ویل کېږي چې که دغه پایپ لاین جوړ سي نو د ډیکوټا نه به د ورځې 400,000 بیلر تیل د ایلونای ایالت ته انتقال سي. او ټویټر د شمیر هو کسانو او ډلو ټویټر پاڼې یا حسابونه بند کړی دي چې په دې مشهور دي چې د سپین پوستو نژادي برتري غواړي. ټویټر هوټ کړی دی چې د نفرت نه د ډکو پیغامونو مخه بنیسي. په هغه خلکو کې چې د ټویټر اکاونټونه بند سوي دي ریچارډ سپینسر هم شامل دی چې په غیر رسمي توګه د سختریزو ښي اړخو سپین پوستو د تاریخ مشر دی. سپینسر یو مجله هم چلوي. هغه د ملي پالیسۍ انسټیټیوټ مشر هم دی چې د سپین پوست په طرفداري څېړنې او فعالیت کوي. سپینسر د ټویټر دغه اقدام غندلی دی. ویلي دی چې دا اقدام د لوی شرکتونو ستالینیزم ته ورته دی. ټویټر وایي چې د پالیسۍ په حساب د خلکو او موسو ټویټر پاڼې یا اکاونټونه بندوي چې د تشدد نه ډک ګواښونه کوي، هزار وضعیت کوي او یا نفرت خپروي. په دغه کې هغه ویناوې او پیغامونه هم شامل دي چې د نژاد، جنس او معلولیت په اساس نفرت خپروي. ټویټر دغه اونۍ د فلټر کولو یو داسې سافټویر په کار واچوه چې هغه پیغامونه فلټر یا بیلوي چې د نژادي تبعیض څرګندونې پکښې شوي وي او یا هم بد کلمات او لحن پکښې استعمال سوی وي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوارده. په داسې وخت کې چې د سوریې د حلب په ښار باندې د هغه ملک او د روسیې د هوایي قواو بمباري بیرته شروع سوې ده، هلته د سوریې د یاغیانو سره دا ویره پیدا سوې ده چې ممکن د هغوی سره د امریکا ملاتړ هم ختم سي. د امریکا غږ خبریالی هنری ریجول په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د روسیې جنگی الوتکو د هغه ملک د وی جنگی بیړۍ نه په دې غرض پروازونه شروع کړي چې د سوریې د حلب د ښار په هغو سیمو بمباري وکړي چې یاغیانو پرې خپل قبضه ټینګه کړې ده. مسکو وایي چې دا اول ځل ده چې د روسیې د یوې بحري جنگی بیړۍ نه الوتکې په جنگی عملیاتو کې ګډون کوي. متحده ایالات په روسیې له دې کبله سخت اعتراضونه کوي چې د هغه ملک د جنگی الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل کیږي. مګر د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې ګوندې امریکا به په خپل دغه دریځ کې نرمښت راولي. په لندن کې د پالیسیو د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی کین مون په دې باب وایي
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump د ولادیمیر پوتین تر قیادت لاندې د روسیې او په سوریه کې د داعش په ضد د هغه ملک د رول په باب نسبتا مثبت نظر لري. هغه وایي چې دی په خپل د هغه سنی اغیانو سره د دې ویره پیدا کړې ده چې د سوریه د حکومت په ضد مبارزه کې به د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي او دا کار به د سوریه د حکومت او د هغو شیاګانو په ګټه تمام شي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. اغلی ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په خپل خبرو کې دا هم ویلی وو چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام په باب با د لویدیځو قدرتونو سره د هغه ملک موافقه فسخ کاندي. د هغه د دغو خبرو سره په منځني ختیځ کې د ځنو سنی سیمهیزو قدرتونو ملاتړ هم څرګند شوی. د امریکا منتخب جمهور رئیس اغلی ټرمپ هغه یو ناوړه او خراب موافقه بللې ده. د چهارشنبه په ورځ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د ایران سره د اټومي موافقې په ضد د خغلی ترامپ د خبرو په باب خبرداري ورکړه ده. هغه وایي:
Mais je sais que là il y a un principe de réalité. Cet accord, il nous donne des garanties. L'absence d'accord.
هغه وایي چې د دغه موافقې ضمانت شوه ده او د هغه فسخ کول به ډیر جدي وي. سیاسي ماهرین وایي اوس چې د یمن ننولې بیا تر لیبیا پورې شخړې روانې دي، د منځنی ختیځ سیمه به د خغلی ترامپ د خارجي پالیسۍ د ستراتیژۍ د پاره لومړنی امتحان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنی صفا 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې هغه رپورت نه مني چې پکې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا د ممکنه جنګي جنایتونو یادونه سوې. ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې عقیده دي چې په نړیوالې جنایي محکمه کې د امریکایي اتباعو محاکمه ناممکنه ده. نور تفصیل د آشنا رادیو تلویزیون د خبریال احمد شکیب دوست څخه واوري.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ممکنه جنگی جنایتونو پر وړاندې د نړیوالو جنایي محکمې راپور د امریکایي مقاماتو خبرګون راپراول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو جنایي محکمې لخوا د امریکایي سرتیرو پر کړنو تحقیقات د نه منلو او نامناسب دي.
روښانه ده چې موږ له راپور څخه خبر یو. زه یادونه کوم چې متحده ایالات د جګړې قوانینو ته ژور ژمنتیا لري. موږ په هیواد کې د تحقیقاتو او حساب ورکولو ښه ملي سیستم لرو چې د نړۍ له هر بل هیواد څخه غوره دی. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د امریکایي مامورینو د اعمالو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقاتو ضرورت نشته او مناسب کار هم نه دی.
امریکایي مقاماتو تر هغې یوه ورځ وروسته غبرګون ښیي چې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالانو په یو راپور کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو شپېتو تنو د ځورونې په تړاو د یو لړ دلایلو له شتون څخه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوي د امریکایي ځواکونو لخوا د دغو جرمونو زیاته برخه په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان کې او له دغه هیواد څخه بهر د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA په اډو کې شوی. یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې نړیوالې محکمې ته د تورن امریکایي سرتیرو حاضرول ډېر لږ امکان لري. د جنگی جرمونو په مسایلو کې د متحده ایالاتونو په خانه سفیر سټیفن راپوای په هالند کې د هاګ په نړیواله محکمه کې د امریکایي وګړي محاکمه له امکان خورا لري خبره
ده.
متحده ایالات خپل قوانین لري چې په 2001 او 2002 کلونو کې تصویب شوی دي او له نړیواله جنایي محکمه سره زموږ همکاري محدودوي. دغه قوانین موږ ته د غیر امریکایي اتباعو په قضیو کې له محکمه سره د همکاري اجازه ورکوي، نه د امریکایي اتباعو. نو موږ له یو امریکایي څخه د تحقیقات په باب له محکمې سره مرسته نشو کولای او یقینا چې موږ نشو کولای یو امریکایي وګړی هغوی ته وسپارو.
نړیواله جنایي محکمه په 1999 کال کې د جنگي جرمونو او بشریت پر وړاندې د جرمونو د څېړلو په موخه جوړه شوې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د دې محکمې د رامنځته کېدو په مهال د دې محکمې غړیتوب نه درلود، نو له همدې کبله د هاګ د جنایي محکمې پریکړې پرې نه تطبیقېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او اوس په مکری دی رپورته. وسلوالو د هغو ماین پاکانو د خوشی کولو په بدل کې پیسې غوښتي دي چې یوه اونۍ مخکې په لوګر ولایت کې برمته کړي دي. چارواکي وایي د قومي مشرانو په منځګړتوب یې د خلاصون هڅه کوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د سټرلینګ په نوم د ماین پکې د غڅلور افغان کارکونکو اته ورځې مخکې د لوګر لوخو خې ولسوالۍ څخه نه پیژاند وسلوالو تختولي. له هغوی سره یې څلور سو پر کیسټم او درې کاسټر موټر هم بیولې دي. که څه هم د دغو برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هلې ځلې دوام لري، خو چارواکي وایي چې وسلوالۍ د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. په خپله د سټرلینګ ماسې مسؤلین د دغې موضوع په اړه کوم څه نه وایي. مګر د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح امریکا غږ ته ویل تحقیقات خي چې برمته شوی کسان د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار په نام نسیمه کې ساتل کیږي.
ان تیر ځل هم دا وسلوال مخالفینو طالبان تختولي و، دا ځل هم وسلوال طالبانو تختولي دي، او زمونږ د کوي مشرانو منځګړیتوب باندې هلې ځلې جریان لري انشاءالله ته زه بره خوشي.
سټرلنګ ماسا چې کارکوونکي افغانان د لتیرو دوو کلونو راهیسې د لوګار په مرکز پلی عالم ورسیرمه ولسوالیو خوخی او محمد اغا کې د ماین پکې چارې مخ ته وړي.
امنیتی ځواکونو د دې څخه غوښتنه وکړه چې د دې وروسته په پوره همغږۍ سره به دوی کومه سیمه کې دوی ځي هلته ماینونه راوباسي، ځکه دوی کله چې تللي دي امنیتي ځواکونه په جریان کې نه وو، او انشاءالله د دې څخه وروسته به دغه مشکل نه راپیدا کیږي.
په داسې حال کې چې طالب وسلوالو د یادو کسانو په برمته نیونه کې لاس درلودل رد کړي دي، د لوګر دی ولایتي شورا رئیس محمد ناصر غیرت د هغو غیر مسؤولو وسلوالو کار بولي چې د بیروزګارۍ له کبله یې غلاو ته مخه کړې ده.
یو د هغو مجبوریتونو د خلکو نه دا هم ده چې له نورو ولایتو له نورو سیمو نه دغو سیمو ته خلک راځي او دلته کار کوي، په ګزافو ماشونو باندې په غټو ماشونو باندې $100-$200 معاش اخلي. زما په نظر باندې د یوازینی علت همدغه وي چې هغه د سیمې خلک د نورو سیمو خلکو ته ستونزې جوړوي تر څو هغه مجبور شي او دغه وظیفه پرېږدي، دغه میدان دته خالي شي.
په تیرو دوو کلونو کې دا څلورم ځل دی چې په لوګر کې د سټرلنګ ماسې افغان کارکوونکي د نصرګندو وسلوالو له لورې برمته کیږي، مګر د چارواکو په وینا پرته له کومې معاملې بیرته خوشي شوي. په وروستۍ پیښه کې د تېر اکتوبر میاشتې په 19 د ماسې 10 تنه کارکوونکي له یو شمېر موټرو سره نصرګندو وسلوالو بیولي وو، خو د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب یوه ورځ وروسته بیرته خوشي شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسی جرګې پرون دروغ وزیرانو ته د باور رای ورکړه. د ولسی جرګې غړو د وزیرانو د استهزاء د لړۍ په وروستۍ ورځ د عامې روغتیا، اقتصاد او د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د باور رای ورکړه. په همدې حال کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سترې محکمې څخه غوښتي دي چې د هغو وزیرانو په هکله دې خپل پرېکړه وځنډوي چې د ولسی جرګې لخوا یې صلاحیت اخیستل سوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال هدایت الله نوري په رپورټ کې واوري.
دا هغو وزیرانو رایش میرل کیږي چې په غیاب کې ورته صندوقونه خودل شوی. دا افغانستان ولسی جرګې د وزیرانو د استهزاء د لړۍ په وروستۍ ورځ نن هم د حکومت د کابینې درې وزیران استهزاء کړل. ولسی جرګې دا ځل د اقتصاد، کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د عامې روغتیا وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د رای صندوقونه کیښودل، خو درې واړه د ولسی جرګې د باور وړ وګرځېدل.
اگر قرار باشه که میار
که میار له 80% څخه د زیاتې بودیجې نه مصرفول وو، نن درې واړو وزیرانو خپل بودیجه مصرف کړي نه و. خود کابینه د وزیرانو د ګوخه کولو په اړه د وکیلانو اندېښنه او روابط و چې د وکیلانو لخوا په پام کې نیول شوی وو.
په همدې اونۍ کې چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو استهزاء لړۍ پیل شوه، 14 وزیرانو ته د باور د رایو صندوقونه کیښودل شول. په پایله کې د کابینې 8 وزیران بې صلاحیته یا رد شول، او 9 نور وزیران په دې وتوانېدل چې د ولسی جرګې له فلتره تیر شي. په پایله کې حکومت غبرګون وښود او د وزیرانو استهزاء یې ونه منله، او د دې مسلې د روښانولو لپاره یې د سترې محکمې لمن ته لاس واچاوه.
اصل بر تفکیک قوات در افغانستان
د قوات تفکیک اصل دی. د یوې قوې تصمیم د بل قوې د رئیس لخوا دریم قوې ته راجی کول، هغه هم په داسې حال کې چې د قوې مشروعیت تر سوال لاندې دی، هیواد د بحران په لور بیایي چې نتیجه به د حکومت سقوط وي.
تر اوسه معلومه نه ده چې د قضایه قوې رای به د مقننه قوې په ګټه وي او که د اجرایه قوې، خو که ستره محکمه هم د ولسی جرګې پریکړه رد کړي، د وکیلانو وروستۍ پریکړه به څه وي؟
ستره محکمه دا کار وکړ، بیا د اساسي قانون په 120 ماده کې دا سلسله رو چې ورنه به کار واخلو، یعنی کله چې قاضیانو ته رای ورکوو که هغوی د قانون خلاف عمل وکړ، بیا موږ کولای شو چې د 1/3 په وړاندیز او د 2/3 په تایید هغوی له کاره ګوښه کړو.
خود ستر محکمه رای که هر سوی د چیرون کلا آنده که دایشی تر دیری اوگده موده پوری با به صلاحیت شوی وزیران پخپل پوستونو بانده د سرپرستانو پتوگه پاتیشی او د ولسی جرگه تصمیم او د بودیجه د اویا سلنه د لگخت مسئله با ندیده اونی ولشی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ درې نور وزیران هم استهزاء کړل، خو دغه درې وزیران د باور رای ترلاسه او پر خپلو چوکیو پاتې شول. د شنبې له ورځې راهیسې ولسي جرګې 14 وزیران استهزاء کړي چې نه وزیران په خپلو چوکیو پاتې او اووه سلبي صلاحیت شول. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مرستیال انجینیر کمال وایي په قانون کې په دې اړه مشخص څه نه دي راغلي. موږ دننه په تالار کې د رایو په اکثریت تصمیم نیسو او همدا موږ ته قانون دی. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون د مرستیال انجینیر کمال سره د نوشابې آشنا مرکه په ګډه واوره.
انجینیر صاحب، استیزا مقابل لوري نه په یوې موضوع کې د وضاحت غوښتل دي. کله چې استیزا کوونکی حاضر نه اوسي، په غیاب کې په فعالیتونو قضاوت کول او پریکړه او بیا سلب صلاحیت کول، دا قانوني دي؟
اصل کې خبره دا ده چې مونږ چې د وزیر صاحبان په زمونږ لپاره په اساسي توګه باندې په بنیادي توګه باندې د قطعي راپور دلیل دی. د قطعي په راپور کې دا ښودل شوي دي چې د وزیر صاحبانو هغه هدف چې مونږ ورته ټاکلی دی په هدف پورې بودیجه نه ده مصرف کړی شوې. نو دوی تالار ته د دې لپاره راغوښتل کېږي که چېرته دوی دغه د قطعي راپور چې د مختلفو مرجو نه تېرېږي که په دې کې دوی کوم مزید وضاحت ورکول غواړي چې مثلا دلته اته شپېته دی، دوی وایي چې مونږ اویا کله، یا دلته شپېته دی، دوی وایي چې مونږ اتیا کله. په دغه کې که دوی کومه خبره لري د قطعي د راپور د پاسه کوم مزید وضاحت دوی ورکول غواړي، نو هغې دپاره راغوښتل کېږي. که چېرته دوی را شي خو ډېره ښه خبره ده، خو که چېرته دوی را نه شي د قطعي راپور زمونږ دپاره اساس دی، زمونږ دپاره بنیاد دی، او د دې په بنیاد کې د دې په خیابت کې مونږ خپل تصمیم نیولی شو.
یعنې تاسو خو د وزیرانو نه هغه دلایل اوس نه دي اورېدلي چې دوی ولې اویا سلنه بودیجه خپله نه ده مصرف کړې؟ دغه دلایل هم نه دي اورېدلي. کېدای شي چې دلایل قانع کوونکي، تاسو څنګه په دې قناعت کوئ چې کوم مراحل چې طی شوي دي، تاسو راپور راغلی دی یا یو میاشت دوه میاشتې دربار نیولی دي، تاسو خپل راپور ترلاسه کړی چې دغه وزارتخانو یا دغه وزیرانو د اویا سلنه انکشافي بودیجه نه ده مصرف کړې، نو په دې تاسو څنګه قناعت کوئ بې د دې چې دلایل واورئ؟ کېدای شي ډېر ماجه دلایل ولري وزارتخانې. قانون کې دا په صراحت په دې اکله څه ویل شوي دي؟
یقینا په قانون کې په دې باره باندې مشخص دغه کوم مشکل ته چې مونږ او حکومت په مجموع کې مخ شوی دی مشخص وړاندوینه نشته. البته هر هغه شیان چې هغه زمونږ د ولسي جرګې په کړنو پورې تړاو لري، مونږ تالار کې دننه خپله تصمیم نیسو د رایو په اکثریت باندې. هغه زمونږ دپاره قانون دی، هغه زمونږ دپاره اصول دی. بل مشخص تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه ویلی شم چې مونږ لپاره اساس قطعي راپور دی. د قطعي په راپور کې د دې نیمګړتیاوې مونږ ته ښودل شوي دي. د دغه نیمګړتیاو باندې که د وزیر صاحبان قناعت کوي که هغې کې دوی مزید وضاحت ورکول غواړي، د دغه دپاره دا غوښتل کېږي. که چېرته دوی حاضر شي او خپل مزید وضاحت ورکړي په فیصدۍ کې مشکل یا د قطعې چې د څو نورو مراجعو نه تېرېږي که په هغې کې دوی مشکل لري طبعها. که هغه سې نه وي، مونږ کولای شو چې هماغه د قطعي راپور ځان دپاره یو بنیاد جوړ کړو او په هغې باندې خپل تصمیم ونیسو.
قطعي راپور څه رقم راپور دی چې اوریدونکي پرې پوه شي؟
بېشکه دا ښه پوښتنه ده. که چېرته دا شی واضح شي بیا مشکل حل کېږي. د قطعي راپور په اصل کې چې څنګه د نوم نه واضحه، د قطعي یعنې قطع کول، غوڅل کول، د هر مالي کال په آخر کې هره اداره په خپل منځ کې یو د قطعي راپور جوړوي. هغه بیا د ټولو بودیجوي واحدونو نه راټولېږي. د وزارت مالیه دا دنده لري چې هغه توحید کړي. د هغې نه وروسته دا د مسلکي او د فني بررسۍ او څېړنې لپاره د کنټرول او تفتیش عالي ادارې ته ځي، او د هغې نه وروسته بیا پارلمان ته راګرځي. دا د دریو مرجو نه په خپله اول بودیجوي واحد، دویم د مالیه وزارت، دریم د کنټرول او تفتیش مرجع، او څلورم پارلمان ته راځي. په پارلمان کې هم په اختصاصي کمیسیونونو کې بررسي کېږي، او دا څلور مرجو نه چې کله دا راوځي بیا هم دا وایي چې وزیر صاحب محترم بودیجه نه ده مصرف کړی شوی. نو مونږ دپاره دغه بنیادي دلیل دی. تالار ته خو مونږ د دې دپاره دا راغواړو چې په دغه مراحلو کې کوم ځای کې کمی کاستي شوي یا کوم مشکل پیدا شوه چې وزیر دغه باره کې وضاحت ورکړي او چې کله تعالی تعذر نشو دای بل د قانون نه تخصی وکړه دا بیا اساسي قانون نقض کړ او په دغه صورت کې موږ اختیار لرو چې دغه باره کې تسلیم ونی شو
وزارت شوه څنګه دکې ولسی جرګه خو مسولیت لري د ملت په وړاندې د خلکو استاد دي ودسی جرګه د تشه باره کې فکر نه کوي چې باید څه وکړي
ګوره داسې که تاسو پام وی هر وزیر چې صلب صلاحیت شوی دی زمونږ محترم رئیس د حکومت په خصوص پولیس مشر باندې او د ملي وحدت په مشرتابه باندې غږ کړی چې تاسو دغه وکړئ دا موږ ته خپل مطلوب نوی کاندید وزیر صاحب معرفي کړئ چې موږ ورته رای ورکړو هغه موږ خپل چوکۍ باندې وګرځو مارو یو خبره بل دا چې دغه د وو که تاسو یعنی یو څوک دی په دې طرفه یې سره ډېر عادلانه او ډېر منصفانه باندې واقعي د قطعي راپور وګوري دغه د تیر کارخلنې وګوري موږ دومره عادلانه او دومره منصفانه تصمیم نیولی واقعیا شو چې هغه وزیر صاحبانو چې لوشي کوله دا وظیفه خپله دنده دا وظیفه ته درانه وه دا مسؤلیت په درونو اقصل د صلاحیت کې شوي دي کوم چې ښه وو کارونه یې ښه وو یعنی او پاینده کې دا تمه لیدل کېدله چې دوی به نور هم ښه شي او دا کار موږ د ملت په خاطر وکړو
ډېره مننه کمال صاحب کور ودان
تاسو نه مننه
او اوس په مکړی څو لاندې خبرونه ته ولسی جرګې پرون درې نور وزیران د هغوی په خیاف کې استهزاء کړه خو سلب صلاحیت یې نه کړل ولسی جرګې په پرون غونډه کې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د اقتصاد وزیر ستار مراد او د مهاجرونو وزیر سید حسین عالمی بلخی استهزاء کړل خو دوه وزیرانو د باور رای وګټلې او سلب صلاحیت نسول د ننګرهار والی وایي چې که د عراق د موصل په ښار کې داعش ماته وخوري نو په افغانستان کې به هم دغه ډله کمزورې سي د ننګرهار والی ګلاب منګل دا مني چې د ننګرهار په غرنیو سیمو کې داعش فعالیت کوي خو هغه وایي چې د ننګرهار ولسونه د داعش په مقابل کې ولاړ دي د سوریې په حلب کې په بمباریو کې دو دیش ملکیان وژل شوي دي دا دوهمه ورځ ده چې د سوریې د حلب په ښار باندې حکومتي ځواکونه هوایي بمباري کوي په دغو بمباریو کې دوه روغتونونه د وینې بانک او د اوسېدو څو تعمیرونه لګېدلي دي په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې شپږ ماشومان هم شامل دي د سوریې د حلب په ښار کې د حکومت مخالف وسلوال ویره لري چې داسې نیسي چې امریکا یې د ملاتړ څخه لاس واخلي په دغه ښار باندې یو ځل بیا د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي هوایي بمباري پیل کړي دي د امریکا منتخب جمهور رئیس د رسنیو هغه راپورټونه رد کړي دي چې وایي د امریکا د ملي امنیت د چوکیو د ګمارنې په سر د ده د واک د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلی ده منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ټویټر لیکلی چې د کابینې د غړو د ټاکلو پروسه ډیره منظمه روانه ده هغه په خپل ټویټر دغه خبره وروسته له هغه کړې ده چې یو شمیر امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی وو چې ترامپ ته د واک د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلی ده رسنیو د ګډوډي رپورټ په دې ورکړی وو چې د ترامپ سلاکارانو د هغه د ملي امنیت دوه مشاوران مجبور کړل چې د انتقال د ټیم څخه ووځي د بل خوا د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره سوي دي مظاهره د شمالي دیکوتا په ایالت کې د تیلو د هغه پایپ لاین د جوړېدو په خلاف سوي دي چې د بومي امریکایانو د ځمکو څخه تیریږي ټویټر د یو شمیر هغو کسانو او ډلو ټویټر پاڼې یا حسابونه بند کړي دي چې په دې مشهور دي چې د سپین پوستو نژادي برتري غواړي ټویټر هوټ کړي چې د نفرت څخه د ډکو پیغامونو مخه بنسي او اوس په مکری د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کندهار کې به نن اسمان شین وي په هرات کې به نن اسمان ځي وریځ وي په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه شپږ وي په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اولس په کندوز کې به نن اسمان ځي وریځ وي د تودوخې لوړه درجه دوه وي په خوست او هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي په مزار شریف کې به نن اسمان ځي وریځ وي پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت به درې خبرونه پیل سي د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تاسو تازه معلومات ترکې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره
رادیو